سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی ز صفی ولستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو.
د بیل او ملندا ګیټس بنسر د قطر متحده عرب امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیایي بانک په همکاري په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن د لمنځه وړلو او د لمړني روغتیایي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروگرام پیلوي. دا پروگرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او ملندا ګیټس بنسر د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریسیلیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر متحده عرب امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیایي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریسیلی اس په خپل مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 6 زرو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لکتر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 40 کسانو ته رسېدلی. لکتر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیز ستراتیژیک همکاري تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې پر ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دواړو اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوجستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکاري تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړي او ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کاله وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه یواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبه تر مازیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په حق کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیمو په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په یو کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیمو د غني کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړ خډیره خطرناک نه ګڼل کیږي خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خطرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیز رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر لاره خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبه تودې جامې واغوندي، کافی مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره لا پاتې کیدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاود خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلی لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او غازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل،
یو پنځه لس کسیز کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګې هم نه داخسته او نه ورته وسه کیږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کو په ډیره مشکل او په ډیر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي پاغه کې هم مونږ سوګنه نيسي.
په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري ترڅو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي، وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، که چیرته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزانه به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، وچا میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچا میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چیرته د سیاجله پیکه کیږي که سالن کې باندې کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویلي چې لشتر لشه په اتلو ولایتونو کې 3,15,215 د ورستۍ یخنۍ د څپېل عمل اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. او چا یا د بشري مرستو د همغږي ادارې یو بونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په ټولنیز رسنیو کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري، څوک خبر کوي، څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي، وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکل کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنی لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د خزو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن هم د موضوع چېړو ملتیا وکړي. یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپله مشهوره شي او یو څو وګړي یې ټولنیزې پاڼې وګوري، د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بحث د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي، او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک له نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپلې خورلنې پاک لوي چې د هغې پاک لغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړي دي چې یو وخت ری بار وو.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و. تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنې کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، دوی تهمت لاندې دي. همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د خودل لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آگاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې، څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولای شي هغوی له ډیرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي، چې هر څوک ورسره مخ شي اداره پارهونکې ده، په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وخی. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولای دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي وسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري، او د دوی هغه ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د دې نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي. بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنې کې یا په خلخ والی باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالی. نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظري او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثر کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کې دې موضوع ته موږ ګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنې کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پر باور لرو دا ده چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي، تور په غوي باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده، چې کېدلی شي داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې که دوی غواړي وي خزه یا یوي مېرمنې تسپکاوي وکړي، نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي، نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښود، نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و، ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ما ته مسج وکړه، پوښتنه یې وکړه، بیا یې څه خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډیره جالبه و او نوې موضوع نه و. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یو